ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ ಅವರು ದುನ್ಕೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದನ ಹೆವ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವದರಾಶ್ ಪಾಳ ಸಮ್ ದ ಜೂನ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಉವ ಮನೆ ಠರ ವಕ್ತ ಶಿವರೆ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಖೇದ ಸಹರ್ ಅತ್ನಿಮಿ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶಿವಿದಿ ಅತ ಬಜಿ ಅವದಲ್ತಾ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆದ ಗುಲ್ರಸ್ ಅವದಶ್ಪಿ ಯೌಲಸ್ನಿಮಿ ಬಜಿ ಶಿವಿದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದೇ ನಿಮ್ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರವನೆ ಕೆದರ್ತಾ ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಹರ್ಕಲೆ ವಾಯಂ ಅವಲ್ತಾ ಸುಬ್ರಾಂತಿ ಕೌದ ಮೊಹಿಮ ಖಬರನು ಸರ್ಟಕಿ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೆನೆಟ್ ಕಿದ ಅಪೋಸಿಷನ್ಗಳು ದ ಹುಕುಮತ್ ನಾವು ಹೊತ್ತನ ಕಳೆ ಚಿದ್ರಾತ್ಮಿ ಕಿ ಮಾಲಿಕಾಲ್ ಬಜೆಟ್ ಕೆ ದ ಖೈಬರ್ ಪುಖ್ತುನ್ ಖ್ವಾ ಕಬಾಯಿಲಿ ಸಿಮು ಅವ್ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ತಶದ್ದುದ್ ಜಪುಲು ಸಿಮು ತ ಖುಸೂಸಿ ಮರಾತ್ ವರ್ಕಿ ಯಮನ ಲಿವಾಲ ಪಲಟನ ಕೌನ್ ಕೆ ಡಲವೈ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಕೆಮತಿ ಕಾಣು ರಾವಿಸ್ತೋ ಕಾರುಬಾರ್ ಜಗಳು ಅವ ಬಡ ರಿಶ್ವತ್ನು ಅವ ತುದ್ರವೈ ತ ಹವಾ ವರ್ಕವಿ ಅವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದನ ಹೆಪೋರ ವಜಲ್ ಶಿವಿ ಅಮರಿಕೈ ಖಬರಿಯಾಲ್ ಡೇವಿಡ್ ಗಿಲ್ ಕಿ ಅವ ದ ಹಕಸರ ಅಫ್ಘಾನ್ ತರ್ಜುಮಾನ್ ಜಬಿಹುಲ್ಲಾ ತಮನ್ನಾ ತ ಅಮರಿಕೈ ಅ ಅಫ್ಘಾನ್ ಮಶರಾನು ದ ಅಕೀದತ್ ಪೆರ್ಜಮನಿ ಬುಳಾದಿ ಕಳಿದಿ او عراق او شام کې دایښت تندره وډلې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې اوسیدونکو خلکو باندې د روزي میاش کې سخت په دي زونه لګولې دي او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سېنات کې د اپوزيشن غړو د حکومت ناغوښتنه کړې چې دراتونکو مالیکال د وزراش پاړسم ولسم بجټ کې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان تشدد د پولیسو ته خصوصي مراعات ورکي سېنات کې د ګلپورز دراتونکو مالیکال لپاره وړاندې شوی بجټ باندې د بحث په وخت د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو غړو ویلي قبایلی خلکو د ترهګرې خلاف جنگ کې تر ټولو زیاتې قرباني ورکړې دي چې پکې اوسم په لکونو خلک د بیکورې ژوند تیروي پی د قبایلی سیمو لپاره اعلان کړی سل اربا روپۍ نه کافی ګرځولې دي د پاکستان د خزانه وزیر اساق ډار تیر د جمعې په ورځ د راتلونکي مالیکال لپاره د اته سلوېښت کرب ډالره بجټ وړاندې کړو چې پکې د دفاع لپاره اته سوه او شپېته ارب روپۍ او د مرکزي ترقیاتي منصوبو لپاره اته سوه ارب روپۍ ایښودل شوي یوان لیوالا پلټنه کوونکې ډله وایي افغانستان کې د قیمتي کانونو راوستو کاروبار جګړو بډو رشوتونو او تندروي ته هوا ورکوي دی ګلوبل ویټنس نومې نړیوالې ادارې رپورټ وایي طالبان او نورې وسله والې ډلې هر کال د درنګونو نه د قیمتي کانونو راوستو په سر د شل میلیونه ډالر پورې پیسې پیدا کوي افغانستان کې تر ټولو قیمتي د غمی کانې په بدخشان سیمه کې د درنګونو نه راوستل کیږي په کال 2015 کې د افغانستان قومي امنیت شورا د قیمتي کانو پر راوستو بندیز لګولو او ویلو دوی په کابل کې د یو سرکاري مارکیټ پر ځای کولو لپاره کار کوي چې د قیمتي کانو د کاروبار یوازینی زیبوي خو تر اوسه په دغه ګام کوم عمل نه دی شوی افغانستان کې د نهې پورز وجل شوی امریکایي خبریال ډیوډ ګیل کی او د هغه سره ترجمان ذبیح الله تمنا ته امریکایي او افغان مشرانو د عقیدت پیرزمونی وړاندې کړی دي دواړه د نهې پورس هغه وخت ووژلی شو کله چې د دوی ګاډۍ د طالبانو په راکټ ولګېدو افغان صدر اشرف غنی په ټویټر پیغام د حملې سخته غندنه کړې او دا یو ډرن ګام بللی دی عراق او شام کې دایښتونره وډلې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې اوسیدونکو خلکو باندې د روزي میاشت کې سخت بندیزونه لګولې دي چې پکې د ډش انټینا په استعمال بندیز د ورځې د کار کول وخت راکمول او د ښځو لپاره سخته پرده کول شامل دي دایښت په وروستیو کې یو کمپین چلولې چې پکې شام او عراق کې په خلکو باندې غږ شوې دي چې د خپل ټلویزیون ریسیورې ماتې کې ځکه چې د دې په وینا د خلافت پر ضد نفسیاتي جنگ مخ په وړاندې بوزي د امریکې مشهور باکسر محمد علي د کورنۍ بیان وایي د ترکی صدر رجب طیب اردوان او د اردن باچا عبدالله بروانه هفته د محمد علي په جنازه کې برخه اخیستو لپاره امریکې ته سفر کوي د نوموړي د کورنۍ بیان باب ګنل د ګلپورز د محمد علي د جنازې د رسوماتو اعلان کړی دی چې په کینټکی ریاست کې به د نوموړي په پلارني کلي لویزویل کې د لوبو په یو غټ میدان کې ترسره کیږي چې پکې 2000 خلک ځایږي د محمد علي په جنازه کې به د امریکې پخوانی صدر او د نوموړي نږدې ملګري بل کلینټن په شمول ګڼ شمېر سیاسي مشران لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي د ملګرو ملتونو اټمي توای نړیواله اداره وایي داسې معلومیږي چې شمالي کوریا په اټم بم کې استعمالیدونکي پلوټونیم غني کولو مرکز بیرته پرانستې آی ای 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 د ګل پورز ویلي د سیارې نه اخیستل شوي تصویران ښکاره کوي چې شمالي کوریا په ممکنه توګه د پلوټونیم پیدا کولو لپاره په یانګ بیان کې په اټمي مرکز کې بیا خپل کار شروع کړی دی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی څنګه چې تاسو خبرونه کې واوریدل، د پاکستان سینټ کې د اپوزیشن غړو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د راتلونکي مالي کال بجټ کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او قبایلي سیمو د تشدد ځپلو سیمو لپاره زیاتې مرستې او مراعات اعلان کړي. د قبایلي سیمو سینټرانو د دغه جنگ ځپلو علاقو لپاره په بجټ کې اعلان کړي 300 اربع روپۍ نه کافي بللې دي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډی وی ریډیو خبریال الیاس خان را کوي.
د کال 2014 اولس په بجټ بحث پیل کولو په محال د مخالف ګوندونو غړو په بجټ نیوکه وکړي او دای د خصوصي خلکو د ګټې بجټ وګرځولو. خو د حکومتي غړو ویناوه چې موجوده صورتحال کې دا یو توله بجټ دی. د فاټا سره تعلق لرونکي د سینټ غړي اورنګزیب خان وایي،
فاټا کې عوام نے ملک کے لیے قربانی دی، آج یہ لوگ خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں. اگر کچھ حد تک خیمے بستیوں میں رہنے والے آئی ڈی پیز کا واپس کی پروگرام بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہوں میں کہ ان کی بحالی کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز مختص کیے جائے. 100 ارب روپے مختص کرنا فاٹا کے لیے اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالنے کے برابر ہے.
چی پا بجٹ کی دا فاٹانا بے کورشی بھی خلقو دا بیا ودانی او امنیتی چارو دا پارا چی کومی 100 ارب روپے اخود شوی دی دا دیر کمی دی. حکومت دی دی رقم تا بیا کتنا اکڑی او دا دی زیاد کری او دا دی فنڈز استعمال دی هم منصفانہ اکڑی شی. دا اوی چی فاٹا کی تعلیمی ادارے تبا دی دا صحت نظام نشتا او ضرورت دی خبر دی چی دا فاٹا دا پارا دی هم دا آغاز حقوق بلوچستان پر طرز خصوصی پیکج ورکڑی شی چی دا غرنگ زائی خلقو محرومیانو ازالہ اکڑی شی. اورنگزیب خان زیادہ کڑا چی دا قبائلی سیمو دا پرمختگ دا پارا دا آئینی او قانونی اصلاحاتو ضرورت تے. دا اوی چی کابینہ کی دا فاٹا نمائندگی نشتا او دا قبائلی سیمو پا خلقو باندے اکثر لوفاق خپل فیصلے ورتپی او دا سے فیصلو نتیجے اکثر خطرناک روزی. دا مطالبہ اکڑا چی دا فاٹا خلقو تا دا بینکون لخوا جاری کڑے شیوی کرزی معاف کولو دے اعلان اکڑے شی او دلتا خلقو تا دے پمالیو کی رعایت ور کڑے شی. دا سینیٹر مشاہد حسین ویناوا چی اقتصادی پر مختق اصلولو دا پار با حکومت تا دا خپل جنگی اقتصادی پالیسی ناراوتلوی او ورتبا خپل کامی امنیتی تگلارا نظر ثانی کولوی. مشاہد حسین پا سیمائز تجارت او دا سیم ہیوادونا دا سڑک او ریل لدارو تڑلو باندے زور ورکڑو او وی ویل چی زمونگا دا ترقی دا پارا دا سی پیک دا ٹاپی او پاک ایران گیس پائپ لائن غندے منصوبے زر تر زرا مکمل کول پکار دی. الیاس بلور اوی چی حکومت تیر کال پا خیبر پختونخوا او گلگل بلتستان کی دا بیلابل ڈیمونو دا پارا کومی پیسے مختص کړی وی هغه هم تر دې د مانی دی ملاو شی وی. نو د دې خبرې سره ګارانټی دا چې موجوده بجټ کې چې دې پروژو د پاره کوم پیسې اعلان کړی شی وی دی هغه به ملاو شي. د اوې چې د ملک اشرافیه غټو ډیمونو جوړولو کې خندان اچوي. بلور زیاته کړه چې د فاټا به کور شی وی خلکو ته چې د کورونو جوړولو د پاره 1,00,000 روپۍ ورکول کیږي په دې کور نه جوړیږي. د محسن عزیز ویناوا چې چین زمونږه خو دوست او د چین پاکستان اقتصادي لوی سړک نه به بدلون ضرور راځي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ ته خپل انحصار په چین کمول پکار دی او په خپل خپو ادریدل پکار دی. د احمد حسن ویناوا چې موجوده حکومت د فاټا او د خیبر پښتونخوا په سپنده سیمو د پاره هیڅ رقم اقتصادي پرمختګ منصوبې ورنکړې شوې. د اعظم خان سواتی ویناوا چې بجټ کې د توانای منصوبو د پاره چې کومې 380 بلین روپۍ ایښودې شوې دي، د کې اکثر پیسې په خیبر پښتونخوا کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبو باندې خرچ کول پکار دي. د اوې چې د بلوچیانو محرومیانو ته هم قتل پکار دي. په وفاقي بجټ کې د حکومتی مالی نظم و ضبط ٹھیک ساتل و داو ترسنگ دا خزانے وفاقی وزیر اسحاق ڈار دا حکومت اضافی سرکاری خرچے پورا کول دا پارا دا پارلیمان نا دا 2,75 ارب روپے زمینی بجٹ منظوری غخت دا چھ لوج بھائی پا خزانہ نور بوج پریوزی. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈی وی ریڈیو، اسلام آباد.
دا ته د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګران اوردونکو کچری تاسو نه زمونږه کوم پروګرامونه پاتې شوی وي او تاسو به انټرنیټ ته رسیدل رہی نو په ویبپاڼه باندې زمونږه ټول پروګرامونه اوریدي او کته شي زمونږه د ویبپاڼه پته را www.voadiveradio.com. او اوس راځو یو نړیواله پلټنه کوونکی ډله وای افغانستان کې د قیمتي کانو راوستو کاروبار جګړو بډو رشوتونو او تندروي ته هوا ورکوي. افغانستان کې د نهه پورز اخوا وجل شوی امریکایي خبريال ډیوډ ګیلکی او د هغه سره ترجمان ذبیح الله تمنا ته امریکایي او افغان مشرانو د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې دي. نور حال په تاسو زموږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
افغانستان کې تیر ورځ د طالبانو په یو راکټي برید کې وجل شوی امریکایي خبريال ډیوډ ګیلکی او د هغه افغان ژباړن ذبیح الله تمنا ته د ګرد نړۍ نه دا عقیدت پیرزونې وړاندې شوې دي. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په ټویټر په خپل یو پیغام کې د غبرت په سختو ټکو کې غمدنه کړې او دغه یو ظالمانه ګام بللې. افغان صدر په خپل بیان کې ذبیح الله تمنا او ډیوډ ګیل کی هغه خبر اعلان بللي چا چې نړۍ ته رښتیا خودل غوښتل. اخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت، په افغانستان کې د ناټو او ائتلافي ځواکونو مشر جان نیکلسن او د امریکا د خارجه چارو سکرتر جان کیری په خپلو بیانونو کې د غدوانه وجل شوی خبريالان نه یریدونکي او د حوصله ډک کسان بللي. د امریکا ان پی آر یا نېشنل پبلک ریډیو دغه وتلې 50 کلن خبريال ډیوډ ګیل کی د دغه ادارې کارکونکې او د امریکا یو پیژندل خبريالو. ان پی آر په خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې 50 کلن ګیل کی جایزه ګټونکي فوټوګرافر او ویډیو ایډیټر او په ستمبر کال 2001 کې په افغانستان کې د امریکا د حملې نه پس دغه هیواد ته پتلونکو وړومبو خبريالانو کې شامل وو. ګیل کی په کال 2008 نه هم کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې کوریج هم کړیو او په کال 2010 کې د هیټي زلزلې کوریج لا هم تلیو. د خبريالانو د تحفظ لپاره کارکونکو تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست سی پی جے د اتوار په ورځ د غمرازی بیان جاری کړ او ویلي دي د خلکو پام را ګرځولو باوجود افغانستان اوس هم د ځایی او بهرنو خبريالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. د بیان تر مخه د کال 2001 د القاعده په امریکا د برید نه پس په دغه هیواد کې سلیریش خبريالان او یو د میډیا کارمن مجل شوه. په دغه شمیره کې ګیل کی او تمنا ندی شامل. تیر ورځ دغه برید کې د دغه خبريالانو سره دوه افغان عسکر هم مجل شوي. دوی چې په کوم ګاډي کې ناستو هغه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د یو پوځي کیمپ نه بهر پنخه شوی. دغه ولسوالۍ او خواوشا زرعي سیمې د طالبانو مضبوط مرکزونه ګڼل کیږي او دغه سیمه د هیواد د افیمو د پیداوار مرکز هم دی.
ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. او اوسو شام او عراق اړخته، چرته چې یو خوا ته د داعشتون روا ډلې پر ضد امریکا او ائتلافي هیوادونه عملیات کوي، خو بل خوا ته د شام صدر بشار الاسد په مرسته کې د روس هوایي ځواکونه د صدر بشار الاسد په مخالفینو باندې هوایي حمله کوي او ائتلافي هیوادونه او سرنګاران وایي چې د روس جنگي جهازونه د داعش ترڅنګ هغه وسلوال هم پرخه کوي چې د صدر بشار الاسد خلاف جنگيږي. نور حال په دې حق لبانې د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو زمونږه همکار اشفاق پور وړاندې کوي.
امریکا کې اساس لرونکي د سیړنې یو مرکز غړي وایي چې په جګړه ځپلي ملک شام کې د روس لخوا په بمباری او د دې په شدت کې زیاتوالی ښایي چې په خپل سر د دغه کار ورته پوره ازادي حاصله ده. د جګړې په حق له مطالعې یو اداره کې کارکونکي جنیویو کیسا ګراند وایي چې د تیرې پروري میاشتې په اخر کې د شام په خاوره د دښمنۍ د ختمولو په نوم د جوړجاړي د خبرو شروع کېدو نه وړاندې چې د روس د بمبارۍ کوم شدت لیدل کېده هم هغه درجه ته بیا رسیدلې ده. د بشري حقوقو کارکونکي وایي چې د اتوار په ورځ د وسلوالو د قبضې لاندې ښار الیپو کې د روس لخوا درنه بمبارۍ کې 350 کسان وژل شوي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. دا څېړنکار وایي چې په دې مهال یو لوزنامه هم موجود ده چې له مخه یې د ځینو ډلو لخوا د ډز بندۍ په خبره سله راغلې ده، خو د شام د حکومت مخالفه ډلې وسلوال وایي چې په لوزنامه عمل کول د وخت زیان دی، ځکه چې د روس جنگي الوتکو او د شام صدر بشار الاسد پوځ خپلې بمبارۍ ودرولو ته غاړه نږدي. په الیپو ښار کې د شام حکومتي هلیکاپټرو د اتوار په ورځ بیرل بمونه هم په ودانیو غورځولي دي. بیرل بمونه په لوی ډرمونو کې بارود او د اوسپنو ټوټې ورچول شوي وي. د شام د بشري حقونو د څارنې یو ادارې ویلي چې د شام قطریجی په نوم سیمه کې دغه تازه بمباری ترسره کړې شوې ده. په ځواب کې وسلوالو د حکومت د کنټرول لاندې سیمو کې ګولهباري کړې چې پکې اته عام ملکی کسان وژل شوي دي. د خیر ښېګڼې رضاکاره تنظیم چې سپین هیلمټ نومیږي وایي په الیپو ښار کې څلوېښت حملې د اتوار په ورځ ترسره شوي دي. وایي چې یو د خیر ښېګڼې کارکوونکی هم په دغو کې وژل شوی دی. میرمن کیسا ګراند د خپلو اندازو په اساس وایي چې روس په شام کې بیخي د خپل ازادۍ سره د بمباری کولو واک ښکاره کوي او د حکومت مخالفه وسلوالو علاقې په غربي شام کې په نښه کړي دي. دا وایي چې د روس عملیات د وسلوالو د قبضې لاندې سیمو کې دننه لرې برخو پورې غځول شوي دي او په ادلب ښار کې یې هم د مې 1.3 نیټې نه تر جون 2 نیټې پورې بمباري کړې ده. د شام په جګړه کې په لومړي وار د روس جنگي جهاز TU-142 د الیپو ښار له پاسه په الوت لیدل شوی دی. د روس د هوایي پوځ وېبپاڼه باندې وړاندې دا منل شوی وه چې دغه TU-142 جنگي جهاز په شام کې کارول کیږي، خو د تازه جاری شوی ویډیو په حق لوای چې دغه کومبل یو الوتکه څخه اخستل شوی ویډیو ده. دا جاس په سمندر کې د اوبو په تل کې د ګرځیدونکو جنگي بیړۍ سبمرین د سارنې لپاره کارول کیږي او داسې ویل کیږي چې ګنې په بحیره روم کې ختیځ برخو کې د امریکا USS ټرومن جنگي بیړۍ د سارنې کار ورته سپارل شوی دی. د امریکا دغه جنگي بیړۍ د جنگي جازونو د وړلو صلاحیت لري. د دغه بیړۍ نه د شام په رقه ښار باندې چرته چې د داعش وسلوالو قبضه ده دوه امریکایي جنگي جازونو بمباري کړې ده. د امریکا دفاعي چارو څېړنکارو له مخه دا د کال 2003 نه راپدې خوا لومړی ځل دی چې د بحیره روم ختیځ برخې نه د جنگي بیړۍ څخه د امریکا جنگي جازونه کارول شوي دي. د روس ټاس خبري اداره د روس د پوز ویان د خولې وایي چې د روس جنگي جازونو په بمباری کې صرف وسلوال په هدف کیږي. وایان کرنل سټینس لوف ایوانوف وایي چې دغه بمباری کې داعش، جبهه النصر او نور غیرقانونه ډلې په هدف کول کیږي چې په شام کې د جګړو ذمهواره دي. خو د امریکا چارواکي وایي چې د روس جنگي جازونو اکثر له د شام د حکومت مخالفه وسلوال په هدف کوي. په دره سیمه کې د روس لخوا څلور ټنه امدادي اشیا د رصد په وخت د خلکو غونډې باندې د خبرو په وخت کرنل ایوانوف دغه وینا کړې ده. د جګړو په حق له د مطالعې مرکز راپور کې وایي چې د مې په 1.3 نیټه د روس جنگي جازونو په هغه سیمه بمباري کړي چرته چې د امریکا پلوي وسلواله ډله د سویلي برخې د وسلواله تنظیم په نوم چې یادیږي آباد دي. ولې د روس او د شام پوز دې وخت تر ټولو زیاته بمباري په الیپو ښار کوي؟ څېړنکار وایي دا په دې غرض چې د بشار الاسد پوز د ښار تمام برخې د کنټرول لاندې راولي.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. هر کال د امریکای او چین ترمنځ د علاقه چې خبره تر کیږي چې خپل ترمنځ یو شمیر چې کومه مسلې دي د هغه تاوتریخوالی ختم کی. د وایس اف امریکا یو رپورت په تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
هر کال امریکا او چین په پراخه کچه خبرې اترې کوي چې مقصد یې د بحیر سویلي چین یا کوریایي جزیرې پر سر تاوتریخوالی نه واخلي تر پنګو اچولو کې خندانو باندې خبرې اترې کول دي. امریکایي چارواکي وایي چې د دې خبرو مقصد اړیکو ښه کولو او مضبوطولو سره سره اختلافات راکمول دي. خو د بشري حقونو ډلې او کارکوونکي وایي چې په دې کلیزه خبرو اترو کې په یو خبره زیاته توجه ورکولو ضرورت دی او هغه په چین کې د بشري حقونو مسله ده. د سږني کال غونډې پیل کېدل وړاندې رپورټرز وداوت بارډرز او نه نورو د بشري حقوقو ډلو د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری او د امریکای د خزانه سیکرټر جیک لیو ته یو غټ خط کې د بشري حقوقو مسلې لپاره ګامونو اغستلو ویلي. په دغه خط کې د هغه ګامونو هڅو یادګیرنه شوې کوم چې امریکا د وړاندې څخه په چین کې د بشري حقوقو لپاره اکړي. د کله نه چې شي جنګ پینګ خپل سوکې سنبال کړي د خپل ملاقاتونو په محل د ډلو په امریکایي چارواکو باندې زور ورکړي چې نه یوازې د دغه رقم کې سونو په اړه خبرې اترې وکړي بلکې د بشری حقوقو حفاظت کوونکو او د مدني ټولنې استادو سره ممکنه ملاقاتونه وکړي لکه څنګه چې صدر باراک اوباما په نږدې کې په ویتنام کې کړي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری په بیجینګ کې د امریکا او چین د ستراتیژیکي او اقتصادي خبرو اترو پیل کې دل پر سر کې د سیمې په ټولو ډلو زور راوړي چې د لانجمن بحیر سویلي چین په اړه راولاړیدونکې شخړې سیاسي حل دی ولټول شي. کیری په سیمه کې د چین جارحانه او پراختیا ته په اشاره کولو سره وویل موږ په بهیرس جنوبی چین کې پرمنه حل لیدل غواړو. د چین صدر شی جنګ پینګ د دستوري پرانستې په وخت خپل وینا کې ویل چې امریکا او چین تبا د زیاتو باوري اړیکو د پاره پرمختګ کول وی. صدر شی د لانجمنو مسلو د مخنیوي او ستراتیژیکي معاملاتو په اړه د غلطو اندازونو بچ کېدو په خبرو زور راوړو او وی ویل چې چین او امریکا تبا دواړخیزه باور سیوا کول وی. هغه ویل د دې سیمې د شخړو په حواله کې نور وخت لګی دی شي. کیری په چین زور راوړي چې هغه په یو اړخیزه ډول د بحیر جنوبی چین په سبرخه باندې د فضائي دفاعي پیژندنې زون جوړولو اعلان ونکړي. چین دوه کال وړاندې د دې زون جوړولو اعلان کړي او امریکا په سختي اندېښنې سرګندې کړې وي. اخوا د چین په شمال غربي صوبې سینکیانګ کې میشت مسلمانان طالب علمان سرکاري نوکران او مسلمانان ماشومان روجې نشنیولې او د مسلمانانو هوټلونه یا رستورانتونه د روجې په وجه نشي تړلې کېدی. دا هدایات د چین په حکومتي ویپاڼه باندې شایع کړی شوی دی. د فرانسې پی خبری ادارې تر مخه د سینکیان صوبې د کورلا ښار په حکومتي ویپاڼه د حکومتي پارټۍ کارکوونکو سرکاري نوکرانو طالب علمانو ته او ماشومانو ته ویلي شوی چې روجې دې نه نیسي او د روجې په میاشت کې په مذهبي دستورو کې برخه اخیستلو لپاره د جماعتونو ته هم نزي. هدایاتو کې ویلي شوی دی چې د روجې په میاشت کې د خوراک اسخاک خرڅونکو دکانونه دې هم نه تړل کیږي. د سینکیانګ مرکزی ښار د تعلیم محکمې په خپل ویپاڼه ویلي چې طالب علمان او استادان د جماعتونو او مذهبي سرگرمو ته هم نزي. سینکیانګ کې د لسو لکو نه زیات یوغور مسلمانان آباد دي. د پیړو راسي یوغور خپل شناخت خپل ژبه ثقافت او اسلامي روایت برقرار ساتلي دي. د ویغورو د حقوقو د پاره زیاتره جلاوطن کارکونکو وایي چین د ویغورو شناخت ختمول غواړي. چینګ د سینکیانګ په مسلمانانو هیواد نه د بیلیدلو او پسیمه کې د تشدد راپارولو الزام هم لګوي او وخت په وخت چینایي امنیتي ځواکونه د اختلاف چکولو د پاره کاروایان هم کوي. د ورلد ویغور کانګرس چې د ویغورو د حقوقو د پاره غږ پورته کوونکی تنظیم دی د ایمیل د لارې ای پی خبری ادارې ته ویلي چې د چین خیال دی چې د یوغورو په اسلامي ایمان د بیجینګ رهبرانو یا مشرانو ته خطر راولاړیږي.
او استاد وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
په هندوستان کې د امریکای د سفارتخانې د بندوبست لاندې په تیرو ورځو کې لکنو کې د هندوستان په قطبی سیمه کې د هوا د خچنوالي د مسلې د اوارولو په موضوع یو غونډه وشوه. دا پروګرام د هغو غونډو د سلسلې یو غونډه وه کومې چې تیره میاشت په نوې ډلی چندیګړ جیپور او په لکنو کې شوې دي. د دې مباحثو بندوبست آر ټی آی انټرنیشنل ډلی کې د هندوستان د ټکنالوژۍ د ادارې په ملګرتیا کړی دی. په دې کې د امریکې د صدر باراک اوباما ملګرتیا او د هندوستان د وزیر اعظم د د نریندر مودی دا پوخ لوز هم شامل دی چې استوګنو تبا د هوا د سرنګوالي په باب له معلومات ورکړي چې دا شان دوی د هوا د مزیروالي نه د ځان ساتلو لپاره اقدامات وکړي او پالیسی سازانو سره په خارونو کې د هوا د خچنوالي د کمولو لپاره د تګلارو په نفاس کې لاس امداد وکړي. د دې مذاکرو مقصدونه دا دي چې د هوا د حالت په باب له د امریکې او د هندوستان ماهرانو له خپلو کې د ناشتی د پاره د یوې داسې ادارې بندوبست وکړي شي چرته چې دوی په قطبی هندوستان کې د هوا د خچنوالي د مخنیوي د پاره په بهترینو لارو چارو غور وکړي شي او په دې لارو چارو د کار جاری ساتلو د پاره په یو اتفاق تګلاره جوړه کړي. په دغه مذاکره کې د امریکي یو شمیر پالیسی سازانو، عالمی نامتو ساینسدانانو او د صنعتي مد ماهرانو ګډون وکړو. په دغو مذاکرو کې د خچنې هوا د خلکو په صحت باندې د مضرو اثراتو، صنعتونو نه د پیدا کیدونکو حالاتو په اثراتو او د پالیسۍ په ذریعه د هوا د صفا ساتلو په بندوبسونو هم غور وشو. مذاکره کې شاملو نورو ډیرو کسانو په ډلو ډلو کې په دې مسله خبرې اترې وکړي. د مذاکرې اختتام په شریکه په دې بحث وشو چې د قطبی هندوستان د خچنې هوا د مسلې د اوارولو دپاره به قابل عمل تګلاره جوړی. په لکنو کې د شوي مذاکرې پرانستان نوی ډلی کې د امریکې په سفارتخانه کې د قطبی هندوستان د دفتر ډایرکټر جاناتن کیسلر وکا. د په دغه موقع خپل تقریر کې وی امریکې او هندوستان غونډې ملکونو کې د داسې مسلو د مخنیوي لپاره اله اقدامات کولی شي کله چې خلک د هوا د خچنوالي زهرجن اثرات په خپل صحت پراخ کار کیدو وویني. امریکا په دې فخر کې چې هندوستان سره په هندوستان کې سویلی ایشیا سیمه کې او په کلهم نړۍ کې د صفا هوا د بندوبست لپاره ملګرتیا کوي.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
باندې زمونږ د نن سهار د درو غټو خبرونه سرته رسیدي. زمونږ پروډوسر وو اشفاق مومن او انجینیر وو جان محمد اکرام. تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.